پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د نیم ساعت خبرونه ته مو زه ناجیا صاحب هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي په زابل کې وروستۍ مرګونی حمله خي چې طالبان په یو خلند دي. نور کورنی او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه واورو.
د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 409 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېره 414 منفي او 30 مثبت دي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنطین کولو او د راشه درشه د نه کولو پالیسي په کلکه رعایت کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو پرونی حمله وغندله. د ارګ له خبرپاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي دا حمله په داسې وخت کې شوې چې له یوې خوا افغانان د کورونا وایرس د خپرېدو له درک اندېښمن دي او له بلې خوا افغانستان په یوه حساسه او برخلیک ټاکونکي پړاو کې دی. ولسمشر غنی خبرداری ورکړې چې دا ډول بریدونه سولې ته برابر شوی فرصت له خطر سره مخامخ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي طالبانو څخه به د زابل د پرونی حملې غچ واخلي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به طالبانو ته د دې برید سخت ځواب ورکړي.
طالبانو څخه او د افغانستان مخالفینو څخه چې امنیتي دفاعي ځواکونه باندې حمله کوي یا هم د افغانستان پر ملکي خلکو باندې حمله کوي، د دې ځواب به په ډېره سخت توګه ورکول کېږي او د ټولو حملو غچ به ترې اخیستل کېږي.
د زابل د سیمه ایز چارواکو په وینا طالبانو د خپل نفوذي کسانو په مرسته پرون جمعه سهار وختي د زابل ولایت مرکز کلات ته نږدې د لوی لارې پر یوه پوسته حمله وکړه چې په نتیجه کې د ملي اردو او ملي پولیسو څلیری سرتیري ووژل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ چې تیره میاشت په دوحه کې لاسلیک شوه، طالبان باید تشدد کم کړي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویان شایخ شورش د خبر په تایید سره وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 12 بجې د نجراب ولسوالۍ په ګیاوه سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې د ملي اردو او ملي پولیسو 15 تنه پکې ووژل شول. د نوموړي په وینا په وژل شوي کې یو کس هم له ولسي پاڅون کوونکو څخه دی. ښاغلی شورش وایي چې په ځوابیا بریدونو کې 3 طالبان هم وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 409 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 414 منفي او 30 مثبت دي. د امنیت روغتیا وزارت وایي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ سهار یوې خبري غونډې ته وکړې. د نوموړي په خبره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې خپله ولسمشر ترې څارنه کوي. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په ټول ولایتونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره روغتیايي تدابیر نیول شوي دي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره د علماو، رسنیو او خلکو همکاري ډیره اړینه ده. د سولې ولسی حرکت وایي په روزګان ولایت کې د دوی د یو مخکښ کړي د تختول کېدو 20 ورځې پوره شوي خو لا نه دی خوشې شوی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې نظرجان نظري د امریکا او طالبان ترمنځ د فبروري په 9 د سولې د هوکړې د لاسلیک په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته تللی و چې د دې ډلې لوري ونیول شو. بسم الله وطن دوست له طالبانو وغوښتل چې د دوی غړی ښاغلی نظري ژر تر ژره خوشې کړي.
هیله مو دا ده چې طالب چارواکي پر خپلو دغه سکړونو باندې لسره غور وکړي، ځکه چې د سولې ولسی حرکت ولس دی. د جګړې د شکیلو اړخونو ترمنځ منځګړیتوب کوي. موږ دواړه اړخونو ته ژوند غواړو، نو چې موږ دوی ته ژوند غواړو، دوی زموږ سره ولې داسې یو زشت چلند وکړي چې هغه هیڅ برخې ته د منلو وړ نه وي.
وطن دوست دغه شان ویل چې طالبانو سره یې تر اوسه د نظری د خلاصون په اړه څو ځلې خبرې کړي او هغوی له ژمنې سره سره نه دي خوشې کړی. طالبانو تر دې پخوا هم په زلونو د سولې د ولسی حرکت غړي نیولي خو له څه مودې وروسته یې بېرته خوشې کړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او اوس هم یو دوه بهرني خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپلو هیوادوالو غوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنطین کولو او د راشه درشه د نه کولو پالیسۍ په کلکه مراعت کړي. عمران خان پرون جمعه په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل په درس هیواد کې د ټولو فعالیتونو درېدو غوښتونکی نه دی، ځکه چې دا به د بېوزلو خلکو ستونزې ډېرې کړي. په پاکستان کې چې نږدې 200 میلیونه نفوس لري، تر اوسه پرې د 400 تنو کورونا وایرس تایید شوی دی. د دغو کسانو اکثره ایران ته تللي وه او له هغه ځای وایرس له ځان سره پاکستان ته وړی دی. په دې هیواد کې په کورونا وایرس 3 تنه مړه شوي هم دي. عمران خان دې لپاره چې په بازارونو کې خوراکي مواد کم نه شي، له خلکو وغوښتل چې ډېر خوراکي مواد ونه پیري. عمران خان تر څرګندونو څو ساعت مخکې میلیونونو پاکستانیانو د جمعې لمونځ په داسې حال کې وکړ چې ماسکونه یې هم نه ول تړلي. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ له پاکستان په کلکه وغوښتل چې د کورونا وایرس پر ضد د بندیانو د خوندیتوب او د کافي طبي پاملرنې او درملنې د برابرولو لپاره فوري او عاجل اقدام وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله چې په نیویارک کې دیره ده وایي چې باید د پاکستان په محبسونو کې د بندیانو پر شمیر بیا کتنه وشي او هغه بندیان ژر خوشي شي چې جرمونه یې درانه نه دي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د پاکستان په محبسونو او توقیف نو کې چې ګڼه ګونه پکې زیاته ده، د کورونا وایرس د خپرېدو خطر ډېر دی. او بریتانیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول اقتصادي او ورځني فعالیتونه په ټپه ودرول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن تیره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې ټولو کافیانو، بارونو او رستورانتونو ته وایي چې له نن شپې څخه خپلې دروازې بندې کړي. دغه شان ده وویل چې له نایټ کلبونو، تیاترونو، سینماګانو، سپورتي لوبغالو، جمنازیمونو او تفریزایونو څخه هم غواړي چې خپلې دروازې وتړي. په انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي آیرلند کې سره پرونه ټول ښوونځي بند شول. په همدې حال کې د بریتانیا د مالي وزیر وویل چې حکومت به د هغو کسانو چې د بند زون له کبله وزګاره پاتې کیږي په سلو کې اتیا وجوده په غاړه واخلي. د جان هاپکس پوانتون د معلومات پر بنسټ په بریتانیا کې تر پرون پورې 3,299 تنه په کورونا وایرس اخته پیژندل شوي او 118 تنه ورڅخه مړه شوي دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل. دغه خبرونه د ازادي راډيو پر ویب پاڼه هم مندل شي، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې ورستۍ مرګونی حمله خي چې طالبان په یو خوله نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی
که نشان میده که طالبان در اکثر فواید قرار ندارن، یک جمعی از طالبان با بند به تعهد به می موافقتنامه بودن، یک جمعی دیگه به عملات خود ادامه دادن.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کورونا 1,400 پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 1,400 مثبتې دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار
په مجموعي ډول تر اوسه پورې 409 مشکوکې پېښې لابراتوار ته وړل شوې دي، چې د دې سمپلونه 4 مثبت او 412 منفي.
دا هم اوري چې په ایران کې د افغانستان سفیر وایي د افغانانو شکایتونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت لاري ایرانی چارواکو ته رسولي. افغان سفیر غفور لیوال
د دوی ژمنه دا و چې دوی به په ایران کې میشتو ټولو خلکو ته مساوي او یو ډول خدمات ارزه کوي.
په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې په نړۍ کې د کورونا په ویروس د مړو شویو کسانو شمیر تر 10,000 واوخت. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده، اورېدلې مه هیروئ. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې وروستۍ مرګونی حمله ښیي چې طالبان په یوه خوله نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې داسې بریدونه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د زابل مرکز قلات کې وړمه شپه د وسلوالو په برید کې 40 افغان امنیتي ځواکونه وژل شول. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي سوله او جګړه یو ځای امکان نه لري. تفصیل ډیوی نادر وروچه د اوس سره په سټوډیو کې ده. ډیوی جانې مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو وروستی برید د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې وروسته خونړی برید بلل کیږي. اوس د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي چې د دې حملې ترسره کول د سولې هوکړې په وړاندې د طالبانو په دوه ډلې توپ ټینګار کوي چې کولی شي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د دې کمیسیون مشر میر افضل حیدری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خیلی چه طالبان په یو خوله نه دي. ځینې یې د امریکا سره په هوکړې ولاړ، خو ځینو د هوکړې موارد تر پښو لاندې کړي دي. او دوهمه موضوع دا چې که دوی انسجام هم ولري، ټول طالبان دې هوکړې ته ژمن نه دي. په ورته وخت کې پرته له طالبانو نور ځواکونه هم شته چې د دولت مخالف دي. وړمه شپه وسلوالو مخالفینو د زابل ولایت مرکز قلات کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دې حمله کې چې د طالبانو نفوذي کسانو لخوا ترسره شوي 24 کسه چې د ملي اردو سرتیري او پولیس دي وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دې پیښه کې د اردو ملي 11 سرتیري او 6 پولیس وژل شوي او 3 نور لا درک دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم دا برید غندلی او یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا برید په یو اساس او برخلیک ټاکونکي وخت کې ترسره شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبر پاڼې کې راغلي چې داسې بریدونه کولی شي د سولې لاسته راغلی فرصت له ګواښ سره مخ کړي. په ورته وخت کې سیاسي شنونکی محمد داود کلکانی دې برید ته په اشاره وایي چې له جګړې سره د سولې لپاره هڅې پایله نه لري.
په داسې
حال کې چې اوربند شتون ونه لري، هیڅ وخت د سولې مسایل ښکاره پایله نه ورکوي. له یوې خوا جنگ او له بلې خوا سوله هیڅ امکان نه لري. باید د امریکا له لوري پر طالبانو فشار راوړل سي تر څو طالبان اوربند ومني. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې مروه امینی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د دې برید غچ حتما اخلي. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د دې برید په تړاو د دوی څېړنې دوام لري. دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له دفاعي حالت څخه فعال دفاعي حالت ته وګرځي. بله ناجس،
ډیره زیاته مننه. زموږ همکاره ډیوا نادر واچې ویلې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون ویلې زابل کې وروستۍ مرګونی حمله ښیي چې طالبان په یوه خوله نه دي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې زابل ولایت پیښې ته ورته نورې پیښې به د سولې پروسه له بنبست سره مخ کړي. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي طالبان دې د جګړې له شدت لاس واخلي او افغان حکومت دې ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. غلی سادات سره زموږ همکاري فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په زابل ولایت کې د امنیتي ځواکونو د وژلو په شان نورې پیښې به د سولې پر پروسه اغیزې ولري.
بې له شکه چې د زابل پیښه یو تراژیدي وه. زابل پیښه کې په داسې حساس پړاو کې چې د سولې مسله مخکې روانه ده، همدارنګه طالبانو سره د پرمختګونو خبرې کېږي. دا په دې معنا باندې که چېرې طالبان دغسې اقدامات ترسره کړي، دغسې عملیات ترسره کړي، په عین زمان کې د جګړې خلاص نه اخلي او په خپل تعهدات نه ودرېږي، دا په دې معنا چې په ټوله کې د سولې د خبرو اترو د ناکامۍ یو څرک لیدل کېږي. اما دا باید روښانه شي چې طالبان ولې داسې ترسره کوي چې په دوی د خشونت د کموالي خبره کوي او هغه څه چې د امریکا سره لاسلیک شوي تر څو د افغانستان د حکومت سره کوم مستقیمو خبرو ته کښېني، دوی به د خشونت څخه لاس واخلي او حداقل کموالي ته بوځي. اما له بده نور لیدل کېږي چې په دې مسله کې، د زابل په مسله کې، په ښکاره لیدل کېږي چې طالبانو فعال حضور دی، د هغوی جنګیالي دي او ځي او یو پوستې ته ورسېږي، حتی په ډېر یو بد شکل باندې هلته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شهیدانۍ کوي او هغوی حتی سیزل کېږي. دا په دې معنا باندې چې د سولې تعهدات له ناکامۍ سره مواجه کېږي او ګڼ شمېر سولونه راغلري چې هغه به جواب شي.
تاسو نه نظر ته د دې لامل سوال چې داسې حمله بیا پیل شي؟
دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې طالبان ممکن د افغان حکومت تر اوسه فشار لاندې راولي. د بندیانو مسله کې دوی غواړي تر څو په ټوله معنا باندې افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او خپله هغه مطلوبه نتیجه چې 15 بندیان په لومړي بیچ خوش شي. او په دې باندې طالبان عقیده لري چې د جګړې شدت یا همدارنګه د حملو زیاتوالی ممکن پر افغان حکومت فشار راشي او بالاخره تسلیم شي. دوه خبره ده، باور لرم چې د طالبانو په داخل کې استخباراتي کړې دي، خصوصا حقانی شبکه او نور استخباراتي حلقې هم شته چې هغه ممکن د سولې مخالفین وي او بالاخره نه غواړي چې د سولې مذاکرات لري په چټکۍ او کامیابۍ سره مخ ته لاړ شي. یعنی دا په دې معنی باندې چې دلته که طالبان سوله هم وکړي، سولې سره نور تعهدات لا تازه کاندي، ولې د دغسې پیښو شاهدان له بده مرغه شي افغانستان ممکن اوسي، ځکه چې موږ دغه جګړه د استخباراتي له اړخه که تعریفو، دا یو ډېرې پیچلې جګړه ده، ډېرې پیچلې حرکت ده. حتی د طالبانو هغه قمندانان چې هغوی خپل سری دي یا په عین زمان کې د قطر دفتر سره سیاسي اختلافات لري، دغسې بدمرغه پېښې، دغسې بدې پېښې به له بده مرغه ولري.
بلې استاد، که دا هم راته ووایي څه فکر کوئ؟ تر دې مخکې هم طالبانو موږ سره خبرو کې دا ویلي دي چې دوی له افغان حکومت سره تر اوسه په دې اړه کوم توافق ته نه دي رسېدلي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې به خپلې حملې جاري ساتي. تاسو فکر کوئ چې د بین الافغاني مذاکراتو ځنډ به نور هم د دغه شان حملو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم دا یو بانه کېدلی شي که طالبان په دې فکر کوي چې دوی د افغانستان د حکومت سره هر وخت پوره نه کینی تر څو 15 بندیان خوشی نه شي او خبرې کې چې من په عمل کې د جګړې کموالی یا د جګړې د شدت په کموالی باندې بحثونه کوي او عمل کې دا اظهار نه کوي چې طالبان ګویا له جګړې خلاص اخلي، دا یو بنبست حالت دی، یو ستونزمن حالت دی.
او بالاخره د تاسو له نظره دواړو لور ته یا د جګړې دواړو ښکېلو غاړو ته څه کول پکار دي تر څو جګړه نوره شدت پیدا نه کړي؟
لمړی خبره ده که موږ د سولې خبرې وکړو، جګړه باید کمزوري شي، جګړه باید کمه شي. دا سولې او د جګړې یو علمي فرمول دی. که چېرته موږ د جګړې په ژبه باندې د سولې د پرمختګ خبرې کوو، دا د افغانستان خلکو ته، د افغانستان ولس ته او د افغانستان آینده لپاره په ډېره درنه قیمت باندې تمامېږي. که طالبان په دې کوښښ کوي تر څو په سوله کې زیات امتیازات ترلاسه کړي او په دې هدف باندې جګړه زیاتوي، دا یو نقیصه ده، دا یو غلط فکر دی. یعنی بندیان خوشې کول د افغان حکومت لپاره درسته خبره ده چې ممکن په بعضو مسایلو کې باید یعنې تفجیری ښکاره کړي، ولې هدا اقل دی او داسې میکانیزم ژبه رامنځته کول دی، داسې ګډه ژبه باید رامنځته شي چې وکولی شي طالبانو د افغان حکومت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو د دروازې د پرانستلو همدارنګه د ور پرانستلو لپاره یو لامل وګرځي، یو علت وګرځي.
و موردل چې د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات ویلي طالبان دې د جګړې له شدت نه لاس واخلي. اوس هم اقتصادي خبرونه له فیروزي عزیزي اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې روان کال د بیلابیلو د پستو او جلغوزیو هغه ځنګلونه چې د خلکو د نه پاملرنې له امله تخریب شوي وو بیرته ورغوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال 10.6 میلیونه د تورو جلغوزیو او پستو نیالګي د 1090 زیاتو قریو له لارې تولید کړي دي.
د جنګلات جلغوزه بیشتر تمرکز ما روی ولایتهای خوست، پکتیا، پکتیکا. د ولایت بادغیس وزارت زراعت از طریق برنامه تنظیم منابع طبیعی در مجموع بیش از 600 جریب ساحاتی که جنگلات پسته موجود است احیای مجدد میشه.
خاغلی رستمی وویل چې روان کال به د پسته د ځنګلونو د بیا رغولو پلان د بادغیس ولایت په آب کمریو او مقور ولسوالیو کې پلی سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت معلوماتو له مخې دا مهال د پسته تر ټولو زیات تولید په بادغیس، هرات او بدخشان ولایتونو کې کیږي. دغه وزارت وایي د افغانستان پسته کیفی ارخه خنوم او نړیوال بازار لدی. او پاکستان نن د سپین بولدک چمن بندر د سوداګری زیل راکړ ورکړ پر مخ پرانیست. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل دا لاره یوازې د دغو دوو هیوادونو د خوراکي توکو د صادراتو او وارداتو لپاره پرانیستل شوی ده.
نن سهار 8 بجې واردات شروع شول، تر دمګړیو پرې تر شپې تو زیات د خوراکي توکو لاریان راغلي دي. زموږ د معلوماتو په اساس افغان سوداګرو د ډیورند د کرښې ورهاخوا تقریبا 2000 لاری موټر اموال ولاړ دي.
افغانستان د مالی وزارت وایي دا اقدام د هغه وروسته وسو چې د دغه وزارت سرپرست محمد همایون قیومی له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي او د دغه بندر د پرانیستلو غوښتنه یې ورنه وکړه. د دغه وزارت ویان دا هم وویل چې د غلام خان او تورخم بندرونو د پرانیستلو لپاره هم له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د کرونا ویروس د خپرېدو د ویرې له امله پاکستان د افغانستان پر مخ خپل بندرونه وتړل.
ازادي راډیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع، له چین وروسته د کرونا ویروس مخه تر ډیره اروپا ته ده، خو په وروستیو څو ورځو کې دا ویروس د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم په بېساري ډول خپور شوی. اسمت ساروان د موضوع تعقیب کړی دی او د اوس سره د ټلیفون په کرخه دی. ساروان صاحب، مهرباني وکړئ نور جزئیات څه دي په دې تړاو؟
ډېره مننه ناجیه جانې. په امریکا کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمېر پرون جمعه تر 30,000 واوښت او یو شمېر ایالتي حکومتونو د امریکا له 70 میلیونه وګړو وغوښتل چې له کورونو راونه وځي. البته د امریکا نفوس تر 310 میلیونه زیات دی. د خپرو شویو شمېرو له مخې لږ تر لږه 241 تنه تر اوسه د کرونا په وایروس په امریکا کې مړه شوي دي. د نیویار، کالیفورنیا، کټ او ایلونوی والیانو یا گورنرانو له خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کورونو کې پاتې شي. په نیویار کې په کورونا د اخته کسانو شمېر 8,000 ته رسیدلی او د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي چې دا ایالت د کورونا وایروس پر مرکز بدل شوی دی. د نیویار ایالت والی اندریو کومو پرون امر وکړ چې ټول خلک دې په خپل کورونو کې پاتې شي، له کورونو دې نه راوځي. د کومو په امر له سبا یک شنبه څخه دې هغه ټول کمپنۍ او مؤسسه فعالیت ودروي چې کاري ضروري نه دي. د نیویار د والی په وینا د په ایالت کې تر اوسه پورې تر ټولو سخت اقدامات چې عملی کیږي. د نیویار د گاونډي نیوجرسي ایالت والی هم پرون ورته اقدامات اعلان کړل او له ټولو مؤسسو او شرکتونو یو غوښتل چې کاري په ورځني ژوند کې زیات مهم نه وي خپل فعالیت ودروي. ګڼو نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامات اعلان شوي دي. زه بدلته ناجیه جانې د دوه هیوادونو یادونه وکړم چې سر له نن څخه بیړني اقدامات عملی کوي. یو بریتانیا ده چې صدر اعظم پرون ول چې سر له همدانن روزي څخه به د هیواد ټول رستورانونه، کافي شاپونه، بارونه، سینماګانې، تیاترونه او شوانځي بند وي. بل د جرمني ټاکلو زیاته کورونا ځپلې جنوبي سیمه ده. د دې سیمې مهم ولایت یا ایالت بایرن دی چې منشنی مرکز دی. هلته هم نن ټول د ژوند اکثره فعالیتونه په ټپه درلودل.
بله سروان صاحب محترم، په امریکا کې څومره کسان په کرونا اخته شوي او د دې هیواد چارواکو ورته څه تدابیر غوره کړي؟
په امریکا ته هم مخکې یادونه وکړه چې په امریکا کې څومره کسان تر اوسه پورې په کرونا، یعنی تر البته تر پرون جمعې پورې څومره کسان مړه شوي دي. خو په نور نړۍ کې به تاسو ته وایم چې په مجموع کې په نړۍ کې څومره کسان تر اوسه پورې په کرونا باندې مړه شوي دي. تر نن ورځې پورې 2,48,000 په کرونا اخته تشخیص شوي دي. 1,409 تنه ورڅخه مړه شوي دي. حال دا چې پرون په کرونا وایروس د مړو شمېر تازه 10,000 ته رسېدلی و، یعنی څه باندې 1,000 تنه له پرونه تر نن پورې په کرونا مړه شوي دي. خو د ډېرو نورو درملنه هم شوې ده. 1,905 تنه تداوی شوي دي. تر ټولو ډېر کسان په ایټالیا کې مړه شوي دي. هلته 4,000 زیات کسان مړه شوي دي. ورپسې چین دی چې 3,255 تنه پکې په دې وایروس مړه شوي دي.
ډېره زیاته مننه سروان صاحب. دوستانو په همدې موضوع به پاتې کیږو او راځو افغانستان ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 3,900 پیښې د کورونا ثبت شوي چې له دې ډلې 3,400 منفي، 3,400 مثبتې او 2,000 د څېړنې لاندې دي. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار سات مخکې کنفرانس درلوده، په دې اړه نوې جزئیات رسنیو سره شریک کړل. خاطر پردیس را سره د اوس په سټډیو کې د یو نوی جزئیات به موږ سره شریکي. مهرباني وکړئ پردیس.
سلامونه تاسو ته ناجیه جان او ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو ته هم اشاره وکړه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ټول اړوند ادارې جدي تدابیر لري. د دې وزارت وایي وحید الله معیار د شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل
اب ټول څلور شتابو په دغه مثبت پیښه نه درلوده. په مجموعي ډول تر اوسه پورې 4,900 مشکوکې پیښې لابراتوار ته راوړل شوې دي چې د دې سامپلونه 4 مثبت او 4,400 منفي او 12 پورې دي لابراتوري معاینات باندې دي.
هغه د وایروس د مخنیوي لپاره له ټولو سکتوري ادارو خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی معیار وایي د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې د خپل ولسمشر له لورې څارنه کیږي. د نوموړي په خبره اوس هر ولایت یو شل بستریز روغتون ځانګړی د کرونا وایروس لپاره لري چې په راتلونکي کې د دغه روغتونونو امکانات د حالت په کتو سره ډیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي هغه اندېښنې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لوکې کې دی او د دې وایروس د خپرېدو په اړه وي هغه هم اوس حل شوي. معیار وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوکې کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره هم یو نظارتي کمیټه جوړه شوې او هر څلورویشت ساعته وروسته د نظارت ترڅنګ هغه لازمې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت وړاندې کړي عملي کوي. د معیار د ښاغلي معیار په خبره یوازې په کابل کې 102 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې راتلونکي څلورویشت ساعتونو کې به یې پایلې معلومی شي. ناجی جان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په هیواد کې د کورونا وایروس څلورویشت مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په هرات کې 15، سمنګان کې 3، لوګر کې 2، بلخ، کاپیسا، دایکنډي او بادغیس کې د کورونا وایروس یوه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. بله،
ډیره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار خاطر پردیس و چې جزئیات یې ورکړل چې په ټول افغانستان کې 3,900 د کورونا پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې څلورویشت مثبت دي. لبل خو په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد روغتي مرکزونه هغه افغانان نه مني چې د کورونا وایروس له امله شکایت لري. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي د افغانانو شکایتونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لارې ایراني چارواکو ته رسولي دي. په دې اړه اسمت ساروان راپور لري.
په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي د دغه هیواد روغتونونه په کورونا اخته شوي افغانان نه مني. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې کورونا ډېر ځپلی دی. تر پرون جمعې پورې په دغه هیواد کې د رسمي شمېرنو پر اساس تر 4,000 د زیاتو کسانو کورونا مثبته تشخیص شوې، خو غیر رسمي شمېرنې ښیي چې په دې هیواد کې تر اوسه نږدې 40,000 تنه په کورونا اخته شوي او 1,210 تنه نور مړه شوي دي. په همدې منځ کې یو شمېر افغان کورنۍ چې عزیزان په کورونا وایروس اخته شوي یا د کورونا وایروس نښې لري وایي روغتون په روغتون ګرځي خو څوک اجازه نه ورکوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې په هغو کې ادعا شوې چې افغانان روغتونونو ته نه پرېښودل کېږي، پرېښودل شي نو د زهرو پیچکاري ورکول کېږي.
ورور چې څوک زر زکان شوی سرمایه خوړلی ولاړ چې بیمارستان ته ورو ډاکټر ته ورس
د دغو ویډیوګانو کاروالی په خپلواک ډول تایید شوی نه دی. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي دا ډول شکایتونه دوی ته هم شوي، خو هغو کسانو چې داسې ادعاوې کړي د پیښو د ځای او نیټې په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. ښاغلی لیوال په ایران کې د افغان کډوالو روغتیایي ستونزې تاییدوي او وایي چې له ایراني چارواکو سره یې خپله اندېښنه شریکه کړې او هغوی د همکارۍ ژمنې ورسره کړې دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت له اړوند مقاماتو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت په ګډو خبرو اترو تفاهم او ځینو پرېکړو کې چې د کډوالو په اړه وشوې د دوی ژمنه دا وه چې دوی به په ایران کې میشتو ټولو خلکو ته مساوي او یو ډول خدمات ارزه کوي.
د ایران په رفسنجان ښار کې افغان محصله آصفه ستانکزی وایي داسې اوازې شته، خو د دې لپاره چې د رفسنجان هوا توده او د کورونا پیښې ډېرې کمې دي کوم افغان نه دی لیدلی چې روغتون ته یې مراجعه کړې وي او رد شوی وي. په ایران کې د افغانستان سفیر ښاغلی لیوال ازادي رادیو ته وویل د ایران حکومت ورته ویلي چې د کورونا د پیښو زیاتوالي ته په پام د دوی امکانات محدود دي او په ځینو مواردو کې ایرانیانو ته هم لازمي طبي مرستې نه دي رسېدلي. د دا هم وویل چې د افغانستان سفارت هڅه کوي د کورونا په وایروسو د اخته کسانو د درملنې په برخه کې د افغانانو او ایرانیانو ترمنځ توپیر ونه شي.
ایران د بهرنۍ چارو له وزارت سره مو دغه شکایتونه شریک کړي دي چې ګواکې په ځینو روغتونونو کې دغه ناروغان نه منل کیږي. معمولا ځواب داسې دی چې دوی امکانات تر هغه بریده نه دي او په دې کې یوازې کډوال نه دي، ځایي خلک هم شامل دي، مګر دوی ژمنه کوي چې دوی ته به ځان رسوي. موږ به بیا هم د دغو شکایتونو د څارلو او د دغو شکایتونو په اړه د اړوندو مسؤولینو څخه د پوښتنو کار ته دوام ورکو، هغه ډول چې ژمنه شوې وه چې ټول انسانان د طبي او روغتیایي خدماتو ته د رسیدو حق لري، په دې برخه کې به دوی اجراءات وکړي.
په تهران کې د افغانستان سفیر په عین حال کې وایي ځینې افغان کډوال سفارت څخه تر هغه څه چې یو سفارت واک او صلاحیت لري د زیاتو اقداماتو تمه لري. ښاغلی لیوال ټینګار کوي چې سفارت تر خپله وسه او د ډیپلوماتیکو نورمونو په رڼا کې د خپل مکلفیت بولي چې د خپلو اتباعو پوښتنه وکړي، خو د افغانستان سفارت یوازې له ایراني چارواکو سره د خبرو له لارې هغوی همکارۍ ته هڅولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر اساس تر اوسه په افغانستان کې دننه 22 تنه په کرونا وایرس